شنبه د سلواغې 28 د فبروري 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې له پرمختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان وایي له افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وژلي او 8 تنه ټپیان کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران په لوبو وسوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړي. بشپړ خبرونه د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ رامنځته شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. د خبره د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون اسوسییټډ پرېس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بي 14 د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو 14 مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په 13مه، څلورمه په 14مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 9مه نېټه ترسره شي.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوه کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 145 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمنی وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتون کې په عمر قید محکوم کړ. د ډیل میل په حواله مجرم یو افغان مهاجره چې د څلورو ماشومانو مور و او عیسویت دین ته اوښتې و په چړې وهلې او وشلې و. ویل کېږي چې مجرم سړي د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوې ښځه شپاړه سواره په چړه وهلې او د ښځې دوه ماشومان د دې پېښې شاهدان وو. سارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوې ښځې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغې حمله کړې وه. د سارنوالانو په وینا قاتل دیرش کلن دی خو د هغه هویت نه دی څرګند شوی. یعنی په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. وژل شوې ښځه 38 کلنه وه او هغه یې هم د دین بدلولو په اړه پوښتلې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند اریک پوهان وویل چې نږدې 9 ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوانو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي.
Хоть нас отвлекают всякими внешнеполитическими несуразницами, так, но все-таки это несуразницы имеют...
Сара Ладичи, Бахраную бегать из сияси хабару с мушпамур Аравалай, хутыши хабарити, а ла мушсарая мраста кали, дзака западе таларки да хазрану андешни аурам, че халта бацы пишиши, но шада че дельта пангавана вокру, да шарайту барабаравал, ау да пангавани млатар змуждан дада. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهور ریاست انتخابات کېشي او داسې اټکل کېشي چې یو وار بیا به یې پوتین وګټي. خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهور ریاست په درېیمه او وروستۍ دوره کې په ډېرو رایو کامیاب شي. روسي خبر مو دا ده چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د وی خونړۍ حملې په تور نیول شوی کس د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. دا خبره د آزاد اروپا او آزادي راډیو او د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده. د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عقیلوف تر حملې مخکې د حملې پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. 19 کلن رحمت عقیلوف په خټه د ازبکستان دی د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په سټاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلي وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او کاغوالي کې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت پر ضد د پښتنو د مظاهرو لسمه ده. په دې اړه مو له سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
باید چې په ابروبندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي د دې طالبې څه دا یو اندازې پورې ومنل شي. خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند له درې اړخیزو غونډو مو په دې خبري مجله کې خبرو. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
غټې وریځې نه استعمالېږي، مینې وریځې استعمالېږي. مینې وریځو سره کوفته او غوښه او دغه شیان استعمالېږي.
د غاوریدونکو د خیراتونو په اړه خبرې کوي. د پخوانیو او اوسنیو خیراتونو پرتله کوي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې به یې واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبري جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبري کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان محمد فیصل ویلي چې دواړه خواو د جمعې پر ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسلې شته چې باید همکاري ورباندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د ضیاع معنی لري. د یو شمېر سیاسي شنونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په نازایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتګ شایي نه سي حل.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او کاغوالي کې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوی وکړي او په زغرده یې وویل چې افغانان د عملي نتایجو غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنونکی ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجودې پیچلتیا له کمولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي بیا خو هېڅ هم نه ځي، نو دارنګ چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به پلاس راشي د دواړو هېوادونو پازیټیویټي په طرف.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته له پاکستاني لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
افغان پلاوی به نن د دوهمې ورځې په مخه په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې به ایثار شو. په دغه ښار کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشران وایي چې د پاکستان له ولسي او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي څو یې ټولې غوښتنې نوي منل شوي. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشتې جلالزی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
خټک صاحب، مظاهره خو د ډیر اسماعیل خان څخه پیل شوی و چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد و او له حکومت غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر و دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نوري دغه غټي غټي غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلکو غوسه په دغه دي کنه چې تاسو ګورئ چې پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو او تاسو ته بندل نه شي دا منلو خبره ده. خلک خو یو خپل تاسو په دغه باندې ده ناس تخصیص ته دی په دغه وجه ناس دي. حکومت چې څرګندوي چې هغه خو په دې ویریږي چې دا د خلکو که د خپل زور باندې پوه شو رښتیا نه ده، خو سبا ته
خټک صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې یې ورڅخه مطرح کړي دي، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دوی د اعتراض کوونکو استازو ته؟
دوی پنځه غوښتنې لرلې. اول ازادي بکیت مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپلو سیمو کې دوی په ګرځېدو باندې زره بندیزونه نو هغې خلاف دوی وچې نه دي لګېدل په کار. قبایلو سیمو کې دوی باید یو دویم کارډ هم ولري، وطن کارډ ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو داسې لکه چې خپل کور ته ویزې پاسپورټ باندې دي، نور سفرې داسې په څوکې لاره کې پوهېږي او پوار به سلاشیان یو قسم ته د جنګ نه پیدا شوي مسلې دي. قاتل دیول کېدل خو ورته منلي دي او د نورو نه ویلي چې مشوره کومه د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب. دا خو داسې مسلې دي چې داسې په یو ځل سره ټولې خلاصې به نه شي، خو دوی باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی مطالبې څه د یو اندازې پورې ومنلی شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دا په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې د دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې د پاره او د حکومت د پاکستان د پاره؟
تاسو وګ اچوي اچوي د څه وخت راځي د تکه شي تکه شي د دې په وسه شي تاسو یې کیته نو کله مونږ چاته شي خلک بل اخر د څنګه आवाज او جنګ आवाज پته سبکه کا انصاف نه کوي نو خلک خو بیا وسه را پاسي د خپل څه کیږي چې به انصاف یې تر بکول عمر ژوند کیږي شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ له افغانستانه د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبره نه کوي چې فرصت خدای مکه چې هغه خو چې سوله په کار ده او د جنگ چې دی جنگ ټول فزاره د پاکستان سم فزاره دی او افغانستان ته دی دا خو سم خبره دي چې څه دي کوک شیخ څه نه څه دی
افراسیاب خټک
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات دي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیځ چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمن دي. ورسپانی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونو هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسپانی د جاوزجان د امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې اوس داعش پکې زیات فعال دی د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او درې ازبک وسلوال وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشتې شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولې چې هدف یې په افغانستان کې په خاصه توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونه په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله ازغن سیم کینوي او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د ازغن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاواني نشي بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې دواړه هیوادونو ته اوړیره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر دوه میلیارد ډالر پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندي کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دي ځپلي او امریکا یې له کلونو راهیسې تیرېستې ده.
وړاندې مو په خوست ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم له کارونو خبر وو، خو مخکې تر دې د سیمې په کچه یو مهم اقتصادي خبر. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډیر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیزې شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې د لیږد رالیږد او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یو ښه او مهمه ترانزیتي بندر دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډیر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه چابهار
ډیر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لرو چې وتواني ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون زی حل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سي او موږ وکولای شو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خو د ترانسپورت وزارت مرستيالې د ناستې د دقیقې نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نو موري همدارنګ زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستيالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږم ناستا په ځنګړې توګه د حمل او نقل په اړه اړوند مسایلو په اړه جوړ شي. د ترانسپورت وزارت مرستيال همدار ازول د وزارت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درمسته کولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونې د لیګ درا لیګ او سفر تر انوال لاندې ترانزیتي نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیه سفارت قوتونو استازو پکې ګډون کړی وو او وکړې. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قونسل سید قاسم زاکری په هوایي او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل، د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیټي پروژه ده. هغوی تر اوسه د چابهار په بندر کې 115 افغاني او 325 سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوختي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 50 کلونو لپاره په واک کې ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغې لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګرۍ او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لاره ښه بدیل بولي او وایي چې دغه لاره لنډه او ارزانه ده.
خوست مخه کو په خوست ښار او شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو انتقادونه کول چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نشته شوي، خو مسؤولان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور راکوي.
د خوځای ادارې په خار او ولسوالیو کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکمخان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته پاندې نکول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې دا د خوست ولسونو، د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ د دې اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور، چارې عملا پیل کړې.
خوست واري ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي، د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینې، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړې. چې په دې کې زمونږ د تویشې د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه منده د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې په لشیرو کې زمونږ د فرشې پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې انشاءالله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغه کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېر ملي سرمایه دي، موږ ان شاء الله چې موږ چارې اوس په ملي شهر باندې روان دي او وروسته د دینه بو نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کیږي او شولډر به ترمیم کیږي.
په خوست کې خو شای ولسی زوړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني مده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
په ډله ییزو رسنیو کې پر ځای انتقاد، په خوست کې د پلونو او سړکونو بیا رغولو ته لار پرانیسته. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین دا خبرې پرون په ماسکو کې د روسیې سوداګرو یوې غونډې ته وکړې. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبری وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شیم او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو.
ولادیمیر
پوتین وویل په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د له لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواوو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او داسې ګڼل کېږي چې یو وار بیا به یې ولادیمیر پوتین وګټي، خو داسې ویل کېږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپای اتحادیه او نورو غربي دولتونو پر روسیه له دې امله چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین یې د کریمیا ټاپو وزمه په زور جلا کړې ده بندیزونه لګولي دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو همداراز په روسیه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله هم ځینې بندیزونه ورباندې لګولي دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د خزانه وزارت د جنوري په 13 نیټه د هغو 114 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې ستر میلیونران دي او د سرچینو په حواله د جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خبره کړل. د امریکا حکومت د لس له خپرولو سره وویل چې په لس کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بل خراب کړي، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
لنډ خبرونه لرو. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. د دواړو لوریو ترمنځ به نن هم په اسلام آباد کې خبري دوام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې تنکي ځوانان پرون ووژل شول او دوه لیدونکي ټپیان شول. بل لور ته د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنه به په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستۍ او تر رسیدلې او د شوند رنگونه پروګرام لرو فرشته مرسل وړاندې کړي.
د شوند رنگونه
د پکتیا دی ولایت د احمد آبادی ولسوالی
اخته سو په پکتیا کې د بخانه خیراتونو پاک لرته وغږیږي څرقم خیراتونه خلکو کول
غریبی ډیره و جامعې او پولیس کې نوال ته بدا موږ کشرای ورته وای چې د مزر نه وبدل کیږي په دې کشری کې به خټینه وریزي غاټي وریزي به په خولې دا به سختولې بیا به په دې کشری کې اچولې بیا به په دې کې په خو په خطر چې کله به شي مضبوط شي چې ذاتی به په لاس کې نه راګریدل بیا به نو دا کشره یې خو خلق براتل دغه کشری کې به بس یا قرت کډیر به وسدار وړي دا به په دې مابین کې خوځي غته وي چې بیا شول ذاتی به خلکو خړل خدا دې شنو څوک براتل لاس به نه منځل ذاتی په دې کشری کې کې ناستل چې چا بجای خالص په دغه کشری کې چې دا چا بغوت د سره کشکړي وي دا دې غوتو دا دې ګارد نه خو په غوريزو کې پاتې و.
تاسو ویل چې په غوريزو کې خطر کنه په هیڅ وجه دلی
کله به شراکت کړي سړی بس یو هغه کشری کې به واچولې سړوال پیدا کو بیا به پکې ورته مې درې بیا به پیغه تخته کول
ولی تخته کولې
د دې په خاطر چې دا ډیر دوام وکړي
نو هغه سیاخې دلی بیا مو سیاخ خلک خوړلې
سیاخ خلک خوړلې
دا به څومره ورځې وي
دا نو یو کشرای به ډکاو بیا به شاغه خلاصې دي نو هغه تقریبا هغه د قوم خلق بمر سر خلاصی ده.
وسنج ده وسنج ما ما هر کم خیراتونه خلقی؟
وسنا وس تغییر کرده.
سرکم تغییر کرده.
وسنا سر گاتی وریزی نیستیمالیگی. ماهینی وریزی استیمالیگی. ماهینی وریزی سر کوفتا و غاخ و داغشان استیمالی.
تخت پلاغ وریزی خوردی دی سر پخو باندی برابری دلی.
ما خوردی دی.
مزای در کالا تاتا.
ما تیخ مزارا کالا دکو وگی بگو مکان.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټوله افغانستان کې اوري
مننه چې ازادي راډیو اوري
د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.
تشکر از شما شبر صاحب.